یو استودیو غرمنی خبری خبرونه
سات په افغانستان کې د غرمې 12 بجې شوې د ازادي رادیو د خبری مجله ما اجمل تورمان په قربتوب تاسو ته وړاندې کیږي چې د تخنیک په چارو کې را سره رامین کاکړ ملګرتیا کوي په دې خبرونه کې ووري ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر پاړه د بهموري چې آیا افغان حکومت د سولې دروانو هڅو ملاتړ کوي کنه په بهرنی موضوعات کې بداووري چې ترکیه د بهرنی چارو وزارت په لویدیز سینګیانګ ایالت کې له ایغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندره که وخت نور موضوعات به هم درته وړاندې کړو او په دوه منې مای کې نور بس ته ونیزه خبرونه خو تر هر څه د مخه سالم محمد صالح د افغانستان سیمه او نړۍ له مهمو خبرونو سره
په هلمند کې پر پولیسو په حمله کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوی ده د روزګان کندهار لوی لار بنند د ترافیکو پر مخ پرانستل سي ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپل کېدل وغندل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر جلال آباد ته لاړ د ننګرهار چارواکو ازادي رادیو ته ویل چې ولسمشر غنی به په غنی خیل ولسوالۍ کې د شینوار قومونو په یو پراخه ولسی غونډه کې ګډون وکړي له ننګرهار د ازادي رادیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسی غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي چارواکو ننګرهار ته د ولسمشر دغه سفر را یو هدف په دې ولایت کې د اسلامي دولت ډلې داعش په وړاندې د ولسی پاڅونوالو ملاتړ بللی دی تفصیل په د خبرونه کې د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو بریټ کې د نږدې 100 پولیسو د وژل کېدو ادعا شوی ده د هلمند د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته پیښه تایید کړې او ویل دي چې بریټ د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا سوی چې د تلفاتو شمیرې معلوم نه دی د هلمند ولایتي شورا رئیس تاوله افغان بیا ازادي رادیو ته ویل چې په دې پیښه کې د او نه ترمنز پولیس وژل شوی او 15 نور لا درکدي د طالبان ویان قاری یوسف احمدی ازادي رادیو ته په یو لیږلي پیغام کې ویلي چې د دوی نفوذي کسانو دوی امنیتي پوستې نیولې نه پولیسي وژلي او نه هم له وسلې له ځان سره وړي دي سیمه ییزو چارواکو د طالبانو اداره رد کړې ده بل خو د هلمند چارواکو تایید کړی چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکی کسان وژل شوي دي د هلمند ولایت د مطبوعاتي دفتر په اعلامیه کې راغلي چې په دغو عملیاتو کې چې د شنبې په ورځ په سیمه کې د ملي امنیت د 03 په نوم قطعې کړي ګڼ طالبان وژل شوي او ځینې نیول شوي دي خبر پاڼه د 15 طالبانو د وژل کېدو او له سنورو د نیول کېدو تر څنګ ولسي وګړو ته هم د اوښتې مرګ ژوبل خبره تاییدوي او وایي چې له یوه کوره د ملي امنیت پر ځواکونو برید شوی و چې په ځوابي ډزو او هوایي بمباری کې څلور ملکیان وژل شوي او دوه شپیان شوي دي د خبر پاڼې له مخې د دې پیښې په اړه پلټنه پیل شوې ده د روزګان کندهار لوی لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانستل سي د هیواد په جنوب کې د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې دغه لوی لار د یو لړ ځنګړو عملیاتو په نتیجه کې له وسلولو تصفیه شوی ده د دې قول اردو درستیزوال شفیق الله رسولزی په سیمه کې د ازادي رادیو خبریال ته وویل
قیر سرکونه شکولې دي تراکتورونه باندې شکولې ماینونه د عامو خلکو پر مخ فرش کړي کوم سرکونه چې تخریب شوی دي زمونږ پرسونل په لګیا د کار کوي دا به آماده شي انشاء الله چې او دلته به مشترک ټیم تل دپاره دائم دپاره جدي تدابیر اتخاذ کړي تر څو دا لاره ډېر ساعته د خلکو پر مخ خوشي
د دې لارې د تصفیې لپاره له تیرو 12 ورځو راهیسې عملیات روان وو ترکیه د چین په د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت ترک چبرو ځپنه وغندله او هغې د بشریت لپاره لوی شرم مباله د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان حامی اقصوی پرون شنبه وویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپلې خوښې خلاف له 1 میلیون زیات اویغوریان په لرې لویدیځې سیمې شینجیان کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي هغه ټینګار وکړ چې اویغور مسلمانان په دې سیمې کې تر فشار لاندې دي او په منظم ډول مدغم کیږي د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت دغه ادعا وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ترو د متخصصانو یوې ډلې په دې ورستوي کې په یو خبر کړي راپور کې ویلي چې په چین کې نږدې 1 میلیون اویغوریان او نور ترک ټبري اقلیتونه په شینجن ایالت کې د حرفوي زده کړو په کمپونو کې ساتل کیږي پیکینګ دغه ادعا رد کړې ویلي دي چې د حرفوي زده کړو په مرکزونو کې له خلکو سره مرسته کوي چې له ټوریزم څخه لري او په ټولنې کې بیرته ځان ورګډ یا مدغم کړي په جرمنی کې د امریکا سفیر ویل ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. ریچارد ګرینل د جرمنی له فرانکفورتر الګیماین زونتاګ سایتونګ ورځپاڼې سره په مرکه کې چې نن خبره سوې ویلي چې د انس ټیکس په نوم دغه د مالي چارو میکانیزم د ولسمشر ټرمپ د هغو هڅو مخه نیسي چې هدف یې پر ایران فشار راوستل دي چې د خپل اټومي پروګرام او نور مسایلو په اړه بیرته خبرو اترو ته ستونسي. ګرینل د امریکا سیاست د ټرمپ خپل اصول وباله او زیاته کړه چې د امکان تر حد له سختو بندیزونو د استفادې تر څنګ د خبرو ور هم پرانیستی پرېږدو تر څو وګورو چې آیا هغه کولی سي د رژیم په ځینو کړو وړو کې بدلون راولي. جرمنی، فرانسې او بریتانیا د جنوري پر یو دیرشمه میکانیزم دغه میکانیزم چې ایران ته د مالي سرچینو د لیږدولو امکانات برابروي پرانیست. دغه درې واړه هیوادونو دغه اقدام د امریکا د بندیزونو د مخنیوي او له ایران سره د 2015 میلادي کال د اټومي تړون د ژغورلو لپاره کړی دی. او د امریکا پوځ وایي چې روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدف هوایي بریدونو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي. د افریقا لپاره د امریکا قومندانۍ پرون په ویلامه کې وویل چې دغه حملې ګندرشي او بارېرې ښارونو ته نږدې شوي دي. په سومالیا کې پر الشباب سختریزې ډلې د پینټاګون لخوا د زیاتو سوو حملو په ترڅ کې د ګندرشي ښار په دې وروستیو کې د امریکا د څو هوایي بریدونو شاهد و.
تاسې ازادي رادیو ته غواکیاست. ولسمشر محمد اشرف غنی نن ننګرهار ولایت ته سفر کړی. دا سفر داسې مهال کیږي چې 13 ورځ دغه ولایت ته نوې والی هم ور وپیژندل شو. د افغانستان جمهوریت ریاست وایي د سول لپاره د هرې هغې هڅې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشر ویان هارون چخنسوري
د خلک ته بس چې دی اخد حکومت سره فهمانګي دی او فهمځي دی او د حکومت سره په یو ځای مخکدي نور د افغانستان سیاستوال دی نور هر افغان چې دوی ټول اخر د ټول فورسي باس خبري وکي نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملی بنورې چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اول ته پر اساسي شان باندې باس ته وټکو.
دا به هم اوري چې د ترکیې د بارنې چار وزارت په لویدی سینکیانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلان غندلې ده. نور راپورونه هم در تخبرو او د خبرونې په دوهم نیمای کې نور بسته یا شکست سکوت و نیزا خبرونه ملتیا موکړي. دا هم د خبرونه لومړی موضوع. ولسمشر محمد اشرف غنی نن د ننګرهار په سفر وته. خاغلی غنی په داسې حال کې ننګرهار ته سفر کوي چې 13 ورځ دغه ولایت ته نوې والی معرفي شو. شاه محمود میاخیل د آیت الله حیات ځایناسه او خاغلی آیات کندهار ولایت ته بدل شو. دا چې ننګرهار ته د ولسمشر غنی د سفر هدف څه دی هم دا اوس را سره له ننګرهار نه د ازادي رادیو خبريال شاه محمود شینواره د ټلیفون په کرخره. شینواره صاحب خرغ لاس پرونه تا او ک راته وایي چې ولسمشر غنی ننګرهار ته درسي لیک څنګه
مننه تورمان صاحب همدغه شیبه چې تاسو سره خبرې کوم ولسمشر ننګرهار ته رسیدل دي او هغه غونډه چې د لپاره ولسی غونډه ډیره لوی غونډه ده چې د مغز ولایت مقام او د سیمې خلکو په وینا باندې چې په زرګونو خلک چې هغه د ننګرهار د ټولو ولسوالۍ او مختلفو قومونو خلک راټول شوي دي. دغه غونډه پلانم چې په شینوارو لوی ولسوالۍ غنی خیر کې چنیول شوی دی. هغه هدف هم دغه دی چې په دغه سیمه کې پخوا د شنوار فسیمو کې داعش او وسلوال او څو کال چې هلته جنگونه وکړ او خلکو قرباني ورکړل او دغه سره مقاومت وکړ. د ولایت مقام د خوانه چې کوم دغه شی معلومات موږ سره شریک شوی دغه په وینا باندې د شنوار شپږ ولسوالۍ د خلکو د قرباني قدردانې د میړان څخه ستاینه او په دې سیمه کې داعش د سخت مات اعلان د ولسمشر په دې غونډه کې په خپل وینا کې دغه مسلې ته اشاره کوي او د داعش د وسلوالۍ د مات اعلان وکړي. همدارنګ په دې سفر کې ولسمشر سره د مشرانو جرګې رئیس د میډیا نت عمومي رئیس او د سیمې ځورګنو مسولین هم ملتیا لري.
بلې خغلې شینوارې په ټولنیزو رسنیو کې داسې اوازې هم خبرې شوې چې ګوندي ولسمشر به د شینوار د یو ولایت په توګه اعلان کړي. دا تر کومه پورې سم خبره ده؟ وایي د ویل کیږي چې د ولایتي ادارې لخوا چې دا کار به هم وشي که څنګه؟
تورمان صاحب لدی وړاندې هم د ولسمشر د سفر اوازه ډیره زیاته دقیقه اوازه و چې الته ورته امنیتی ځواکونو ترتیبات هم نیولې وو په همدغه سیمه کې چې اوس نن ولسمشر الته سفر وکړ خلک ورته راټول شوي وو چې هغه سفر بیا وځنډېده د یو نامعلوم علت له امله خو د سفر پر مهال باندې په ټولنیزو رسنیو کې د شینوارو اکثر فعالینو همدغه غوښتنه د ولایت غوښتنه کوله ځکه له دې وړاندې داسې اوازې وې چې ممکن درې لوی ولسوالۍ چې هغه په ټول افغانستان کې دي هغه به ولایت جوړې کړي چې یو هم د شینوارو خو اوازې شته دی ولې دقیق معلومات په دې اړه تړاو نشته دی چې په نننۍ غونډه کې به ولسمشر د ولایت په تړاو باندې کومې څرګندونې وکړي که نه ولې خلک ورته مطمئن دي دا چې په دې غونډه کې ولسمشر ولس سره کوم ژمنې او تعهدات کوي دا به معلوم شي ځکه همدغه شیبه غونډې ته ولسمشر داخل شو خلکو سره په هغه هرکلي باندې مصروفه دی.
ډېره ډېره مننه ښاغلی شینوارې. قدرمنو اوریدونکو د ازادي راډیو خبریال په ننګرهار کې شاه محمود شینوارې و چې هغه ولایت ته د ولسمشر د سفر په اړه معلومات راکول. افغان حکومت وایي د سولې لپاره د هرې هغې سیمې ملاتړ کوي چې له دوی سره په همغږۍ ترسره کیږي. د ولسمشرۍ ماڼۍ ویان هارون چخانسوري وایي ټول افغانان حق لري چې په هیواد کې سولې د ټینګښت لپاره هڅې وکړي خو دغه هڅې باید د ملي والی حکومت د سولې د طرحې له چوکاټه بهر نه وي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دی. په دې اړه نور حال د محمد واصل وصال په راپور کې چې همدا اوس را سره په سټوډیو کې ناست دی. مهرباني وکړئ وصال صاحب.
مننه ترمن سپتا ستوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. افغان حکومت وایي د افغانستان د سولې په بهیر کې ټول اړخونه وخلې خواوي باید د حکومت د سولې د طرحې په چوکاټ کې مختلط شي او له دغې طرحې ملاتړ وکړي. د ولسمشر مړې ویان هارون چخانسوري د یک شنبه پورس ازادي راډیو ته وویل د سولې لپاره روانې هڅې هغه مهال عملی پایلې لرلی شي چې د افغان حکومت سره په همغږۍ ترسره شي او طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کښېني.
او دا ټول هڅې چې هم جریان لري اکثر ټولنه د افغانستان د سولې د پلان په چوکاټ کې دي. د خلیلزاد صاحب چې دي خو د حکومت سره په همانګي دي او په همجګۍ دي او د حکومت سره په یو ځای مخته دي. نور د افغانستان سیاستوال یا نور هر افغان چې دوی ټول حق لري د سولې په ورځ کې بحث خبرې وکړي. نتیجه هغه وخت مثبته کېدای شي او عملي بڼه لري چې د حکومت سره مخامخ مذاکرات شروع شي اول پر اساسي شیانو باندې بحث وکړو.
خغله چخانسوري وایي د افغان حکومت لخوا چې د سولې لپاره کومه نقشه او طرحه جوړه شوې پاغه کې د ټولو خواوو خپل اړخونو رول واضح شوه ده. د پداسال کې د چې سورې وړاندې یو شمیر پوښنه افغان چارواکو د ملي شورا غړو او سیاستوالو په مسکو کې له طالب پلاوي سره دوه ورځې ناست وکړه چې افغان حکومت پکې برخه نه لرله. د دغه نست له پای تر رسیدو وروسته له خبريالانو سره په خبرو کې پوښنه ولسمشر امیت کرزي د خبرې اترې ډیر قناعت بخون کې وبللې او د طالبانو د لسکسیس پلاوي مشر شیر محمد عباس تنگزی هم مسکو کې خبريالانو ته ویلي چې له افغان سیاستوالو سره د خبرې ډېرې بریالۍ وي. د مسکو د دوه ورځنۍ غونډې په پای کې ګډونوالو یوه نه مدعیزه پریکړه هم شریکه کړه چې پکې له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو پر وتلو او د ملګرو ملتونو له تور لیسته د طالبانو مشانو د نومونو پر ایستلو ټینګار شوی دی. خو افغان حکومت بیا دغه ناسته د سولې لپاره سمه هڅه نه ده بللې او ویلي دي چې دا شان ناستې د افغانستان د امنیت او سولې لپاره ګټه نه کوي. د ولسمشر غني دفتر د افغانستان د سولې په اړه د مسکو پر غونډه انتقاد کړی او په هغې کې ګډون کوونکي افغان سیاستوال تورن کړي چې د واک د لاسته راوړو په لټه کې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د سولې عالي شورا بیا وایي د سولې په نوم هر هغه حرکت چې د ملي ګټو خلاف وي دوی ته د منلو نه دي.
هر هغه حرکت چې موږ سره هماهنګ ده او هم نظري او هم پذیري د افغانستان لپاره پیاوړی کوي موږ تاییدوو. اما هر هغه نوښت چې د سولې بهیر او ملي وفاق ته زیان رسوي بل د شکه د سولې عالي شورا لخوا محدود شمیرل کېږي او له هغه سره د هر راز مرستې څخه موږ ډډه کوو.
په همدې حال کې په سیمه کې د امریکا د پوز د مرکزی قومندې مشر جنرال جوزف ووټل ویلي دي چې افغان حکومت باید د افغانستان د سولې په هر ډول خبرو کې شامل وي. بلې تورمن صاحب
ډېر مننه. محمد واصل وصال. قدر منو بیرودونکو په ورته وخت کې شمیر افغان کارپوهان بیا په دې باور دي چې که د سولې ټولې روانې هڅې د حکومت سره په همغږۍ ترسره شي نو نتیجه به یې مثبته وي. زما همکار محمد واصل وصال د افغانستان د نویو څېړنو او مطالعاتو د مرکز د مشر عبدالله هیواد سره په دې اړه مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتلي چې د سول لپاره روانه هڅې څومره اله بخون کړي.
ګوري هر هغه څه د لستلې لپاره نو چې هغه فکر کوم چې ممید او مفید دی او هغه د ارزښت وړ دی په مسکو کې کیږي که په دوی کې کیږي که په کابل کې کیږي که خارجان کې کې داخليان کې افغانستان د افغان ولس دغه سولې ته ترجیح دی او ټول افغانان ته خوشبینه دي او دا اوس چې هم په قطر کې روان دي هم په کابل کې روان دي هم په موسکو کې د سولې خبرې روان دي نو دې مثلا معلومی چې یو منځ ته دغه د پاره ستاسو د سولې د پاره ستاسو دا ډیر ښه خبره ده چې افغانستان یعنی افغانان که د باندې اوسېږي که دننه اوسېږي ټوله و دې ته ژمن دي چې دا پله به چې صلح افغانستان ته راشي او زه فکر کوم چې دا یو ډېر ښه اقدام دی.
هیواد صاحب افغان حکومت بیا ځینې پاشلې حرکتونه چې دوی سره په همغږۍ نه ترسره کیږي دا دوی نه مني. دوی وایي هر هغه حرکت د سولې لپاره هر هغه هڅه چې سولې لپاره کیږي باید دوی سره په همغږۍ ترسره شي. دې خبر سره تاسو هم موافق یاست؟
وقت درته هم د افغانستان دولت کدا خبره کوي د افغانستان دولت دولت دی او که یو څوک زی د افغانستان د دولت یا د خلکو په نمایندګۍ باندې کوي نو دولت خلک جوړ کړی یعنی که دولت هم په دې کې شریک شي فکر کوم چې هغه به نتیجه ورکړي او که خالي د افغانستان وګړي لوست یو شي شي نه او د سولې په تبات باندې خبرې وکړي بل اخر هم د دولت سره شي نه او د خلکو پایلې نتیجه د هغه به د دوی سره شریک نو به تر نشته شروع سره د افغانستان د دولت په ګډون باندې د انډستري د پروسه
یانه ستاسو تاکید دا چې د سولې لپاره ټولې هڅې باید د افغان حکومت په همغږي او غتر هڅې دوی د سولې لپاره جوړ کړی د غي تر چتر لاندې وشي
د خلکو د رئیس جوړ شوی دی او د خلک یې چې د دولت جوړ کړی دی په لحاظ زما په نظر باندې دا حتمی دی چې افغانستان
د مسکو ناسته چې افغان سیاسيونو ځینو پخوانیو چارواکو پکې ګډون وکړ افغان حکومت پکې برخه نه لرله ستاسو له نظره څومره مفید و څومره ګټور و
من هر حرکت چې د سولې لپاره او د سولې د حصول لپاره یو مثبت ګام دی او په افغانستان کې د افغانستان ملي منافع ګټي د افغانستان سمامت ارزي هغه څه باندې هغه یو ښه حرکت دی هغه یعنی تقدیر کیږي د افغانستان د ولس خواسته او هر حرکت چې د افغانستان د ملي منافع په خلاف باندې هغه ورسره منلو وړ نه دی.
د افغانستان د نویو چیرونو او مطالعاتو د مرکز مشر عبد الله هیواد و چې ازادي رادیو سره په مرکه کې د سول لپاره دروانو هڅو په تړاو خپل نظر څنګه نوول
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه راپورونه او تحلیلونه د سهار لوو د ماښام تر ول ازادي رادیو ووري.
قدر من اوریدونکو او اوس هم اقتصادي خبرونه اورو چې ناجي ساپي برابر کړی دي.
له ایران څخه د چرګانو د محصولاتو واردات منع شول. د افغانستان د کرنې او مالداري وزارت ویان اکبر رستمی ازادي رادیو ته ویل چې د ایران د رسمي بنسټونو او د حیواني روغتیا د نړیوال سازمان د کره اطلاعاتو پر بنسټ دغه اقدام د چرګانو د والګي د مخنیوي لپاره ترسره شوی. د دې پریکړې پر بنسټ هغه چرګان او د چرګانو کوم محصولات چې دمګړې دننه په ایران کې بار شوي افغانستان ته واردول منع شوي دي. د یادونې ده چې کرنی وزارت له خوا تر دې مخکې هم افغانستان ته د زړو چرګانو واردات منع شوي وو. د هلمند کرنی او مالداری ریاست له خوا د دغه ولایت د یو شمیر بڼوالو لپاره د انګورو د تاکونو د اصلاح په هدف روزنیز پروګرام پیل شوی. د هلمند کرنی رئیس زلمی الکو ازادي رادیو ته ویل چې په دغه روزنیز پروګرام کې بڼوالو ته د انګورو د تاکونو اصلاح او د اضافي خاخونو پرې کول په عملی او نظری ډول ښودل کیږي چې په خبره یې کمی او کیفي لحاظه د انګورو د حاصلاتو په ډیرولو کې رغنده رول لري. خغلی الکو ویل د هلمند کرنی ریاست تل هڅه کړي چې په روزنیزو پروګرامونو سره د بڼوالو وړتیا ویلوړي او اقتصادي پرمختګ ته زمینه برابره کړي. نن د کابل په بازارونو کې په همدا ډول د ځنیو خوراکي توکو بې یو بوجۍ قزاقي وړه 1340 افغانۍ، د بوري یو 50 کیلو بوجۍ 1450 افغانۍ، د وریجو یو 1.5 بوجۍ 2000 افغانۍ، 14 لیټر غوړي 1000 افغانۍ. د دې ترڅنګ نن په کابل کې یو لیټر پټرول په 50 او یو لیټر ډیزل هم په 50 افغانۍ پلورل کیږي. او همدارس په شازده سره کې د سینو بهرنیو اسعارو سره افغانۍ په دی ډول بدلیږي. یو امریکایي ډالر 1.5 افغانۍ 15 پوله، یو روپۍ یورو 1.8 افغانۍ 20 پوله، یو انګلیسي پاوند 6.9 افغانۍ 40 پوله، یو سعودي ریال 19 افغانۍ 50 پوله، زر ایراني تومان 6 افغانۍ 50 پوله، او زر پاکستانی کلداري 1533 افغانۍ.
قدرمن اوریدونکو، اقتصادي خبرونه مو واوریدل. اقتصادي خبرونو سره مل یو اقتصادي راپور هم دراورو. ناسم امنیتي او د بریښنا نشټون لا هم په کندهار کې د کورنی تولیداتو او پانګونې پر وړاندې لوی خنډونه ښکاره شمیرل کیږي. افغانستان د سوداګر او صنعتکارانو په کندهار کې د کورنی تولیداتو د بازار موندنې په موخه د تولیداتو د نندرتون پر مهال اندېښنه وښودله چې له بهر څخه پر خامو توکو لوړه مالیه د فابریکو لپاره د ځمکو کمښت او د بریښنا نشتون د دې لامل شوی چې د کورنۍ تولیدات پر ځای د گاونډي هوادونو تولیدات وده وکړي. نور حال د صادق ریختین په راپور کې
د کندهار صنعتکاران وای د فابریکو د جوړېدو لپاره فکافي اندازې د مځکې نشټوالي، خراب امنیتي وضعیت، د برېښنا او د ودایمي مارکیټ نشټوالي په وړاندې لوی ستونزې دي. اته محمد پوپل، خلیل رحمان احمدي او لیلا افاق چې په کندهار کې صنعتي فابریکې لري، د یو ورځنی نندارتون پر مهال ازادي راډیو ته وویل چې دا غستونځ د دې سبب سوي چې د کورنی تولیدات پر ځای د گاوندو هیوادونو تولیدات وده وکړي.
استونځ د صنعت مختلفې دي د افغانستان د بل خصوصا د کندهار د چنمړی مشکل مو زمرد د برښنا مشکل دی چې د برښنا نشټوالی دی د مهم مشکل مو دی چې موږ اکم شي چې خود کفاله روپ ملکی د هغه په مقابل کې واردات را روان دي او هغه تروپانه جګیږي.
د امنیت په لحاظ باندې ځینې مسایل لرو چې موږ د خپل ګروپ لارې شریک کړی دي او چې دولت دغه توجه وکړي نو ان شاء الله موږ او بازار مهمه خبره ده. بازار موږ تولیدات لرو ولې فروشات په هغه اندازه چې موږ تولیدات لرو په نیمه اندازه فروشات نه لرو.
د باندې واځي نه چې کندهار بلکې نور کوندې د نور نه توڅ خبرې وني پسنه نو ستولې نو بيدالو چې بل مارکیټ خون ته جوړ شي د وسه وکول چې خپل مواد او بیرلی توګه باندې او نور کوتارځي.
بل خو د کندهار سرپرست والی عبدالحنان منیب د صنعتکارانو لخوا د برېښنا ستونزې مني او وايي چې تر اتلونکو درو میاشتې پورې به د سولری برېښنا د پروژې په بشپړېدو سره یاد ستونزې هواره سي. سرپرست والی د غراز د کورنی تولیداتو یو ورځنی نندارتون ته چې په کندهار ولایت مقام کې جوړ شوی وو په اشاره وویل چې د دې نندارتون په جوړېدو سره یې هدف تولیداتو ته د بازار پیدا کول او خلکو ته معلومات ورکول دي.
مسکم بار کې د ترکول کیږي هغه د جنرټرانو له طریقې دی خو په نزیه وخت کې کېدای شي موږ لاس میگاواټ سولر پروژه تکمیل شي پر روان او دوه درو میاشتې په دغه برخه کې بدلی د برخو ته حل ترڅنګ 10 میگاواټ بل د سولر پروژه لرو. یعنی په پلان کې مکارنه ستاسو کوشش مو چې د پارک صنعتي په اول قدم کې دی ته د برخو ته حل.
د کندهار صنعتي پارک د محل په څلور وساته کې یوازې لسات برېښنا لري چې له دې عمله په دغه پارک لسګونه تولیدي فابریکې تړلې دي.
ازادي راډیو تغوا غونېسي او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمه او نړۍ پر حالاتو خبر کړي.
او دا هم یو بهرنی موضوع. د ترکیه د بهرنی چار وزارت په لویدی سینکیانګ ایالت کې له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. لدې مخکې د ملګرو ملتونو وی څوډونکو ډلې ویلي و چې نږدې 1 میلیون اویغوریان د چین د حکومت لخوا په تجمو کمپونو کې اچول شوی او په جبر پټولنه کې د غو د ادغام حاصل کیږي. په دې اړه د نور تفصیل لپاره احمد تکل را سره له پراګ لسټډیو ده. تکل سب ک له اویغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت پر چلند لدی مخکې هم انتقادونه شی و. تازه څه پیښ شوی چې ترکیه خبرګون خود لیده
تورمن صاحب د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت پرون وویل دا یو څرګند حقیقت دی چې د چین حکومت د دې هیواد په لویدیز ایالت سینکیانګ کې له 1 میلیون زیات اویغور وګړي په غیر قانوني ډول د تجمع په کمپونو کې راټول کړي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان همي اکسون له اوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند وغند او د چین لپاره یو شرم او ننګو بل. اکسون ادعا وکړه چې د چین اویغور وګړي له پرله پسې فشارونو سره مخامخ دي او په سیستماتیک ډول په ټولنه کې د هغو د جبري جذب هڅه کیږي یا د په ټولنه کې د هغو د ادغامولو. تورمن صاحب د ترکیې د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې وروسته له هغې کوي چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ډلې په خپل یو راپور کې وویل چې د چین په سینکیانګ ایالت کې نږدې 1 میلیون اویغور وګړي او نور ترک ژبي قومونه د تجمو په کمپونو کې اچول کیږي او هغو په جبري ډول د چین په ټولنه کې د جذب لپاره بیا روزل کیږي. البته د چین حکومت دا ادعاوې ردوي او وایي چې تورمن صاحب دا د تجمع کمپونه نه دي بلکې د دې خلکو لپاره د حرفوي زده کړو مرکزونه دي چې له دوی سره مرسته کوي چې د تروریستانو تر اغیز لاندې رانه شي او دا امکان دوی ته برابروي چې په ټولنه کې مدغم شي. بله تورمن صاحب.
بلې تکل صاحب، متحده ایالاتو هم د اویغورانو په وړاندې د چین د حکومت پر چلند انتقادونه کړي دي. د اویغورانو پر وړاندې د چین د دې اقداماتو په اړه د امریکا نوې دریځ څه ډول دی؟
اویغور قوم چې د وګړو شمیر تقریبا 15 میلیونو ته رسیږي، له ډېرو پخوا کلونو راهیسې د پیکینګ د واکمنو چلند ظالمانه بولي او نړیوالو ته یې په دې اړه شکایتونه کړي دي او متحدو ایالاتو هم له پخوا راهیسې د اویغورانو د دریز او د هغو د مبارزې ملاتړ کړی. متحده ایالاتو له اویغورانو سره دا ځل هم خواخوږي څرګنده کړې او په دې ترڅ کې د جمهوري غوښتونکو او ډیموکرات سناتورانو په ګډون د سنا یوې ډلې د تیرې جنوري میاشتې په وروستیو کې تقریبا 1 جنوري تقریبا 10 ورځې مخکې د چین د اویغورانو اکاډمیک شخصیت الهام توتی چې اوس مهال په بند کې دی د نوبل د جایزې لپاره کاندید کړ. تورمن صاحب، جمهوري غوښتونکي سناتور مارکو روبیو په همدې ورځ چې دا دوی دا توتی کاندید که د اویل چې په داسې حال کې چې د چین حکومت او کمونیست ګوند له بشري حقونو څرګندې سرغړونې کوي نو نوبل جایزې ته د توتی کاندیدول وخت ته په پام سره ډیر مناسب کارو. نو تورمن صاحب، له دې مخکې هم متحده ایالاتو په دې اړه ډیر غوڅ او پریکنده دریز لرلی.
بله، ډیر ډیر مننه قدرمنو اوریدونکو د ازادي رادیو همکار احمد تکلو چې په دې اړه معلومات راکول چې ترکیه د بهرنیو چارو وزارت په لویدیز سینکسانګ ایالت کې له اوغور اقلیت وګړو سره د چین د حکومت چلند غندلې ده. غزنی ته مخه کو. په غزنی کې د خزو چارو رئیس وایي په دغه ولایت کې د خزو وضعیت ښه شوی دی، خو بلې خواته بیا د خزو د قونو فعالان د هغې خبره د پزای بولی اوي چې دا موضوع تر ډیره حدا سمه ده. حبیب الرحمن تاثیر په دې اړه له غزنی ولایت نه راپور لري.
په غزنی کې د شزو چارو رئیس شکر یولی وایي په دغه ولایت کې د شزو پر وړاندې په تاوتریخوالي کې د پخوا په پرتله لږوالی راغلی دی. شکر یولی ازادي راډیو ته وویل په غزنی کې په وس وخت کې شزې خپلو کارونو او وظیفو ته نجونې او پیغلې مکتبونو او پوهنتونونو ته په ډاډه زړه ځي.
اما خوشبختانه فعلا وضعیت خوبتر شده، رو به بهبود است و
دا وایل نه کمرغه په وسنی وخت کې وضعیت ته بهتري پر لور دی. په جنول سوالیو کې به د شزو پر وړاندې ځینې مشکلات موجود وي، خو د مرکز ترڅنګ په جنول سوالیو کې شزي لا خپل ورونو سره وژه پر وژه ولاړی او کار کوي.
میرند و دوش برادرای خود مصروف کار هستند.
بل لور ته بیا د شزو د حقونو فعالان د شکریه ولی خبری بی ځای بولیا وایي ذهن یې د غزنی مرکز ښار په څلورو دیوالونو کې محصور او د کلیوالو شزو له حاله ناخبره ده. د شزو د حقونو مبارزه زینب احمدی وایي په ولسوالیو کې اوس هم شزې د روغتیا، تعلیم او کلیوالي دودونو تر سختو فشارونو لاندې دي. احمدی زیاتوی په لری پرتو سیمو کې شزې له هر ډول اسانتیا او څخه به برخي او په سختو ستونزو کې ژوند کوي.
تر دې اندازې چې مو خبر یو د دې خبرو، یعنی موږ دا خبر تاکید وو په دې مسله کې، یعنی کومه لري غلې د دې خبره خو تر یو اندازې پورې نه، شاید په دې خر د نن د څه کومه لري غلې وي، خو فکر نه کوم چې په ولسوالۍ کې د خر نه باندې د تغیرات راغلي وي او په دې کې د دې رول لوبول ډیر مهم ده.
په غزنی کې د شزینه خبریالانو مشره خدیجه اشرفی هم د شکریه ولی خبره ناسته مبولی او وایي د غزنی له شار څخه پرته شزی هغه د پخوانیو پیړیو په څیر ژوند کوي او دا چې نه دولت نه ورته د ښځو چارو ریاست او نه هیچا کار کړی دی.
داخل د شار کې ویلای شو چې ستونزې لیک کمی سوي دي، اما په ولسوالۍ کې د تعلیم په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي، د صحت په برخه کې ستونزې ټولې پرتې دي. بیا مو هیڅ کار نه درته کړی که ریاست یې که هره څانګه یې چې هغه مربوط ارګان یې د دوی د لاسنیوي لپاره، د دوی د معلوماتو لپاره، د دوی د دا چې مثال ریاست عمر زنان چیرې ده، محکمه چیرې ده، امنیت ملي چیرې ده، هره برخه چې مثال له ستونزو سره دی لاس او ګرېوان تروسه دې ته معلومات نه درکړل سوی.
که د شزو چارو رئیس شکوریا ولی په غزنی کې د شزو وضعیت شبولی او وایي چې د دغه ولایت د مرکز تر څنګ په ولسوالیو کې هم شزی او نجونې ښوونځیو او پوهنتونونو ته ځي، خو څو ورځې وړاندې په غزنی کې د پوهنې رئیس محیب انصار ازادي راډیو ته منلې وه چې د دغه ولایت له اتلس ولسوالیو څخه په څوارلسو کې د نجونو د تعلیم بهیر په ټپه ولاړ دی.
قدر من اوریدونکو عام اوریدل چې د غزنی د ښځو چارو رئیس وای په دغه ولایت کې د ښځو وضعیت ښه شوی دی، خو د ښځو حقوقو فعالان بیا دا خبره ردوي. په دوهم نیمایي کې نور بست یا شکست سکوت اونې ځ خبرون لرو، خو تر هغه د مخه صالح محمد صالح استودیو ته راغلی دی او د افغانستان سیمې او نړۍ د مهمو خبرونو سره ټکل تاسو سره شریکوي.
د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی په یو ناڅاپي سفر ننګرهار ولایت ته لاړ. د ننګرهار د ازادي رادیو خبریال وایي چې رسنیو ته بلنه نه ده ورکول سوې چې په ولسي غونډه کې د ولسمشر د ګډون او وینا په اړه راپورونه ورکړي. د هلمند په مرکز لشکرګاه کې پر پولیسو په یو برید کې د نږدې لسو پولیسو د وژل کېدو ادعا شوې ده. د ولی ویان عمر ځواک ازادي رادیو ته پېښه تایید کړه، ویل چې برید د پولیسو په لیکو کې د دشمن د یو نفوذي کس لخوا شوی. بلخوا د هلمند چارواکو تایید کړه چې په سنگین ولسوالۍ کې په پوځي عملیاتو کې ملکیان هم وژل شوي دي. د ارزګان کندهار لویه لار به نن د ترافیکو پر مخ پرانیستل سي. د 215 اتل قول اردو چارواکي وایي چې دغه لویه لار د ځانګړو عملیاتو په لړ کې پرون له وسله ولو تصفیه شوه. ترکیه د چین د حکومت لخوا په دغه هیواد کې د اقلیت تر اکتوبر ځپنه وغندله او هغه د بشریت لپاره لوی شر وباله. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت ویان پرون ویل چې دا یو واقعیت دی چې چین د خپل خوښې خلاف د 1 میلیون زیات اویغوریان په لری لویدیځې سیمې شینجن کې د جبري کارونو په کمپونو کې توقیف کړي دي. په جرمنی کې د امریکا سفیر وایي ایران سره د سوداګرۍ د اسانتیا او د امریکا د بندیزونو د مخنیوي لپاره د اروپایي اتحادیې لخوا رامنځته سوی میکانیزم د واشنگتن سیاستونو ته بې احترامي ده. او د امریکا پوځ وایي روانه اونۍ په سومالیا کې د الشباب ډلې د مشکوکو سختریزو په وړاندې د امریکا د ځانګړو ځواکونو په هدفي هوایي حملو او د سومالیا د حکومتي ځواکونو په حملو کې د دې ډلې لږ تر لږه 15 غړي وژل شوي دي.
بس دی شکست سکوت.
شنونده های رادیو آزادی سلام، به برنامه این هفته شکست سکوت با من مرسلین ارسلا خوش آمدید. 17 سال قبل با آغاز حیات جدید سیاسی در افغانستان فرصت خوبی برای زنان شکل گرفت تا در کنار سایر فعالیت ها و آزادی ها وارد عرصه فعالیت های مدنی نیز شوند. این فرصت ها به زنان اجازه داد تا موانعی را که در 40 سال جنگ در برابر آنان شکل گرفته بود از پیش رو بردارن و از فرصت‌های مساوی استفاده از حقوقشان در کنار مردان مبارزه کنن. خود خزو د مدنی فعالیتونو په برخه کې دشته فرصتونو سره سره د جګړې دوام اقتصادي او مالی وابستګي او لټولو مهمه دا چې دودیزو او فرهنګي محدودیتونو په مدنی برخه کې د خزو د فعالیتونو مخه ډب کړه. د نن ورځې په خبرونه کې لخپلې میلمنې اغلې سلیمه صدیقی د خزو د حقوقو فعال سره په مدني فعالیتونو کې د خزو د ونډې او دغه راز د خزو پر وړاندې د یادو فعالیتونو پر اغیزو خبرې کوو. شماره به برنامه یفته خوش آمدید میکنم.
سلام، وقت همه یه بخیر. تشکر از اینکه ما را دعوت کردین به برنامه تان. ممنونتان، در خدمتتان هستیم.
میخوایم به عنوان سوال نخست بپرسم که در 17 سال گذشته چقدر فرصت و زمینه به خاطر فعالیت های مدنی بر زنان فراهم بوده در کشور؟
تشکر از سوالتان. همون رقم که همگی میفهمند در جریان هستند، زنان افغانستان تا 14 گذشته بیشترین ضررها را متقابل شدن از هر لحاظ در تمام عرصه ها. اگر بخش صحت بوده، بخش تحصیلات بوده، بخش فعالیت های اجتماعی بوده و فعالیت هایی که در ادارات حکومتی بوده، بیشترین کتله از متضررین خانم ها تشکیل داده بودن. اما خوشبختانه بعد از 2001 به این طرف ما با تشکیل حکومت موقت و به تعقیب از او حکومت آقای کرزی و تا به حال ما شاهد پیشرفت خوب از بانو ما بودیم در تمام عرصه ها، چی بخش حکومت داری بوده، چی رشد بانوان در بخش فعالیت های مدنی بوده. ما میبینیم که زمانی که حکومت موقت تشکیل شد و به تعقیب از او امو ساختارهای ایجاد گردیدن، بانوها تانستن که اشتراک شده در سایه مختلف داشته باشند. نهادهای مدنی تشکیل شد و بانوها این فرصت داده شد که اونا بتانن از استعداد و تواناییشان استفاده بکنن، برای اجتماع خدمت بکنن، برای اجتماعی که بسیار متضرر شده بودن از هر لحاظ. ما تشکیل یا ایجاد نهادهای جامعه مدنی داریم. به عنوان مثال ما از شبکه خبرگزاری زنان افغانستان میتونم نام بگیرم و مسجد قانون غختون که این مؤسسات ایجاد شدن از اون اوایل و تانستن که بانوها را در بخش‌های مختلف کمک بکنن، اونا را جذب بکنن، از توانایی کاری از اونا استفاده بکنن و در مقابل از او خود به خود یک زمینی رشد برای بانوها ایجاد شد که اینمی رشد موازی بده با رشد بانوهایی که در ادارات حکومتی مشغول به فعالیت شدن و دوباره سرپا ایستادن. تا به حال خوشبین هستیم و ما واقعا خوشحال هستیم از اینکه تانستن بانوها در یک مدت زمان بسیار کوتاه یک رشد چشمگیر داشته باشن و این جای خوشبختی و مسرت از بر بانوهای افغانستان.
بله، شما برم به موارد پیشرفت از خانم های اشاره کردین به فعالیت های مدنی، چقدر یک آگاهی واقعی یا آگاهی عمومی به خانم ها در بخش حقوق مدنیشان در افغانستان داده شده و خانم ها چقدر آگاه هستن از حقوق مدنیشان؟
متاسفانه این آگاهی قبلا وجود نداشت.
بله.
اما همین نهادهای جامعه مدنی که من نامشان گرفتم براتون ایجاد شدن، مثل از او بدها نهاد مدنی دیگه البته که فراموش من نشه، ایجاد شدن و آگاهی دهی صورت گرفت. از طریق مثلا رسانه ها بود اعلانات ایجاد کردن یا مثلا از طریق برشورا و آگاهی دهی در مکاتب، اینا اونا را از حقوقشون مطلع ساختن. منتها اینمی آگاهی صرف در کابل و در مراکز بزرگ شهرها بوده، در جایی که باید آگاهی صورت میگرفت هنوز بسیار زیاد زمان نیاز است، کار نیاز است که در مناطق اطراف که واقعا زنان متضرر میشن در او بخشا اطلاع دهی از حقوق مدنیشان صورت نگرفته، یا حکومت ناکام بوده یا نهادهای جامعه مدنی نتونستن در او بخشا رسیدگی بکنن و اساس مشکلات امنیتی و اساس مشکلات اقتصادی و مسائل سنتی و مذهبی که وجود دارد در افغانستان، با او دلائل نتانستن که امو حقوق مدنی بانوار در بخشای آسیب پذیر برشان برسانن یا آگاهی دهی برشان.
علت چی بوده؟ آیا با امی حقوق و یا آگاهی خانم ها از حقوق مدنیشون و فعالیت های مدنیشون برخورد پروژه شده که تنها در شهرها محدود مانده؟
اگر بگویم برخورد پروژه‌ای نشده این اشتباه بوده. فرمودین شما جامعه جهانی کمک کرد و میلیون ها افغانی یا با میلیون ها یا صدها هزار دلار به نام بانوهای افغانستان کمک شد به حکومت افغانستان. منتها نحوی توزیع از اون کمک ها به صورت درست نبوده، به صورت نبوده که در بخش های زیربنایی استفاده شود، بنوار رشد داده بشه. مثلا چی کار کردن؟ آمدن صرف در سطح کابل در بزرگ شهرها یک اعلانات یک پا را نشر کردن. کارهایی که از لحاظ زیربنایی باید صورت میگرفت بر بانوها اونو صورت نگرفت. مثلا ما پروژه پروموتا داشتیم که او پروژه ناکام شد و برای از اینکه بر بانوها هیچ مفیدیت نداشت، البته از دیدگاه من، البته که من حس کردم، چرا که من یک بخش از او برنامه خواستم که دخیل باشم، متاسفانه به ما اجازه ندادن و محدود شد به یک وزارت به نام وزارت امور زنان، که متاسفانه وزارت هم نتونست که امو اهداف دقیق پروژه را تطبیق بکنه و در یک سطح خرد باقی ماند.
درست.
به صورت سلیقوی برخورده صورت گرفت و پولهایی که کمک شد او 7 مایل شد، به جایزی که او در بخش مختلف سرمایه گذاری می شد، از لحاظ زیربنایی حقوقشان به قریه و قصبات می رفتن، بانوها را آگاهی می دادن، امو مصارف به صورت درستش می داشت.
علت چی بوده؟ آیا ارادی وجود نداشته و یا ظرفیت وجود نداشته تا ای آگاهی و ای فعالیت ها گسترش پیدا کنه در بخش زنان و قریه و قصبات؟
سیستم درست وجود نداشته به نظر من. یک پلان ریزی یا پالیسی که میتونست که تغییر واقعی را به وجود بیاره وجود نداشته. جنگ در افغانستان باعث شد که بانوها دور بانن، ساختارها از بین برن، بشکنن. وقتی که حکومت های جدید آمد، ما حکومت جدید دیدیم، ساختارها جدید شد، اما تجربه کافی وجود نداشت.
درست.
چی از طرف بانوها بود که در نهادهای جامعه مدنی بودن، چی از طرف حکومت بود. یک بخش کلان از این مسئولیت برمیگرده به نهادهای حکومتی که اونا امی زمین ها رو فراهم نکردن بر بانو ها که بتانن اونا همو خواستای خدا به صورت درستش یعنی ارزیابی بکنن، بعد از او باز به خاطر رفع یا حل از مشکلات بانو ها اقدام بکنن. اراده وجود نداشت، سیستم های درست و پالیسی درست ساخته نشد بر از امی حل مشکلات بانو ها.
شما بیشتر اشاره کردین به شهرها که فعالیت های مدنی و خانم ها در بخش فعالیت های مدنی بیشتر در شهرها پرداختن، با معذرت، موانعی در شهر در قرا و قصبات چی بوده در برابر فعالیت مدنی زنان؟
بزرگترین مانع در شهرهای در قرا و قصبات افغانستان مشکلات سنتی یا دیدگاه های سنتی محور که در افغانستان وجود داره و همچنان مشکلات امنیتی. این مسائل بزرگترین موانع بوده که یک فعال جامعه مدنی رو اونا به یک دید بد میبینن. امیالم که شما ببینید به اطراف، یعنی وقتی که یک فعال جامعه مدنی رو میبینن فکر میکنن خیلی این بانو یا این فعال جامعه مدنی آمده بانوهای از اونا از رای مستقیم بدر میکنه و او دلیل یک برخورد زشت خشن میداشته باشن، اجازه نمیدن که مثلا نمون نکات مثبت بگی. و یک جانب دیگر هم فراموش نکنیم که شاید همی آگاهی دیهی که صورت میگیرن به صورت درست، یعنی مطابق به مخواست و مطابق به اصول و سنت های مردم افغانستان ساخته نشده باشه از طرف نهادهای جامعه مدنی. این اینجاست که دو مشکل برمیخوره و امو هدف اصلی که باید ایجاد اصلاحات باشه او با وجود نمیه و یک نتیجه غیر مطلوب و ممید نشنه باشه.
یعنی خانواده ها آگاهی از این ندارن و اینا فعالیت را که در بخش و آگاهی را که در بخش فعالیت مدنی زنها در قرا و قصبات انجام میشه اونا یک برداشت نادرست میکنن. از این علت از این چی بوده میتونه؟ آیا تلاش نشده به خاطر آگاهی دی به خانواده ها و یا امی آگاهی بگونی درستش صورت نگرفته؟
هر دو مورد، هم تلاش صورت نگرفته و هم بگونه درستش آگاهی دهی صورت نگرفته.
میایم به بخش فعالیت های خانوما که در شهرها بیشتر شکایت از این میشه که خودکفایی وجود نداره، خانم ها بیشتر وابسته عمل میکنن، بخصوص از در عرصه مالی اینا بیشتر وابسته هستن. علت وابستگی چی بوده؟ ما شما 17 تا شما به مقدار هنگفته از پول و کمک های اشاره کردین که به افغانستان سرازیر شد، چرا این وابستگی پایان پیدا نکرد و ما به یک رویکرد ملی و یا یک تلاش ملی به خاطر رسیدن به حقوق و فعالیت های مدنی زنها که یک شکل بومی به خود بگیر نرسیدیم؟
علت اصلیش ما از دید ما البته ایست که حکومت یک وزارت به نام وزارت امور زنان ایجاد کرد به شکل سمبولیکش.
درست.
زنها یعنی او وزارتی که باید بر زنا کار میکرد از لحاظ ساختاری زیر بناها را آماده میکرد، زمین شغلزایی میکرد بر خانما، اونو را نداشت. به دلیل خانما اکثرا متکی به مردا و مسائل اقتصادی شدن که از طرف جوانب دیگی باید اونو جلب جذب بکنن و بعض مشکلات اجتماعی را باز اون مسائل خلق کرده. ما شما میبینیم اجتماع باید فابریکا ها حداقل ما در سابق داشتیم فابریکای نساجی که بانوها را جذب میکنن یا مثلا فابریکای دواسازی میبود ایجاد میشد، بانوها جذب میشد، بسیار خوب نظم میگرفت هم به شکل مثلا از لحاظ صنعتی افغانستان پیشرفت میکرد و هم یک کتله بزرگ از زنها مطابق به ظرفیت و تواناییشان میتونستن یک شغل مناسب داشته باشن و درآمد داشته باشن که نیازمندیشان از دیگر جهات رفع شده باشن. اما متاسفانه که اینمی موضوع از طرف حکومت افغانستان مد نظر گرفته نشده.
بله، شنونده رادیو آزادی، من شماره تماس با برنامه را اعلان میکنم، میتونین با استفاده از این شماره ها با ما تماس بگیرین و در رابطه با موضوع برنامه که چگونگی نقش خانم ها در فعالیت های مدنی و تاثیرگذاری این فعالیت ها بالای زندگی زنان است، سوال خود را از مهمان برنامه مطرح کنین. شماره تماس ما 0700 82 27 55، شماره بعدی است 0799 20 35 40. در خبرونی شمیری پا پختو همیلنم 0800 22 25 50، بلا شمیره را 0900 40 15 40. در خبرونی شمیری دی کولشی اړیکونی سی امیل اوریدونکو لرو او رو لکم زیت خیاری کنی ولی او پختنی او رو. بله سلام علیکم. بله زما غاوری. بله استاسو غاگ لکس مناسب ندی که زایتم تغییر ور کری او خپل پختنه مطرح کی. بله زما غاوری. بله داوری
کزم.
بله سلام علیکم. بله مهربانی کنین بفرمایین. بله فکر کنم شنونده صدای ما رو ندارن و میریم به تماس بعدی. بله مهربانی کنین. سلام علیکم.
سلام علیکم. خوب هستید؟
سلام، تشکر، زنده باشین.
شما و همکار و مهمان شما
بفرمایید نامتان و از کجا تماس گرفتین.
اسم احمد است، از ولایت کندز به تماس هستم.
بله
و در رابطه با همین گفتارهای برنامه ما که میگن جامعه سنتیس یا مذهبیس، منظورشان از این چی هست؟ یک جامعه باید سنتی نباشه، سنتی خواهم جامعه نقش و قدمی رسول کریم باید روان باشه. این منظورشان کشیدن خانما از مسیر سنتی و مذهبی کار درست هست؟
هدف این نیست. فرهنگ با تشکر اطمان به شما پاسخ میتن. برای شنونده بعدی داریم، میشتم کی هستن؟ بله سلام علیکم. بله صدای مرا دارین؟
سلام علیکم.
و علیکم بله بفرمایین.
سلامت باشین. سلام نشتم خدمت شما و مهمان محترم شما.
بله نامتون کی از کجا تماس گرفتین؟
توکلی هستم از ولایت دایکندی.
بله بفرمایین توکلی سر.
من خواستم از مهمان محترم تان پرسار کنم شرایط امروز زنها را فعالیت دارن و اپکن تا جایی که ما میبینیم تای 17 سال در همه مدینه ها حضور دارن. خوشبختانه مخصوصا در سیاست بسیار فعال هستن. من خواستم همان مطرم مخایفه بکنم این 17 سال با او دورانی نجیب و قبل از او دورانی که آزاد خلق حکومت میکردن حتی دوران شاهی چقدر زنها او وقت چقدر آیا مقایسه میشه فعلا با او زمان؟
بسیار زیاد تشکر، حتما به شما پاسخ میتن. تشکر از شما.
بله، میریم به سوال نخست از شنونده ما از ولایت کندوز که اونها گفتن که هدفشون از می سنت های ناپسند کدام ها هستن. البته سنت های ناپسند، خوب شما اگر بفرمایید با صحبتین که سنت هدف شما از سنت چیه، سن اونها فکر کنیم یک سوی تفاهم صورت گرفته که اونها قسم که فکر کردن که هدف شما از سنت های محمدی و از دوری از شریعت اسلامی است. بله بفرمایید.
اول عرض سلام ادب دارم خدمت احمد جان از ولایت کندوز. در پاسخ به سوال شما باید بگیم که ببینید ما یکی سنت داریم، یکی مسائل مذهبی و دینی داریم. مسائل مذهبی و دینی ما الحمدلله همگی ما شما مسلمان هستیم و پیرو تمام اصول شرع محمدی هستیم. او به جای خود میمانه. مسائل سنتی ما بعضی عرف و عادات ناپسند داریم در اجتماع خود که اونو مسائل باعث شده که جامعه ما شما عقب بانه. به صورت مثال ما ممی مسئله بد دادنه، اگر ما بر شما یک نمونه بر شما بگیم در رابطه با بانوان، این مسئله بد دادن در کدام قسمت از مسائل دینی ما شما آمده؟ یا پیامبر خدا در کدام قسمت از نمو صحبت های مبارکشون داشتن که ما یک بانو را میتونیم یک دختر خانم را به بد بدیم؟ در مقابل جنایت یک فرد دیگی از اعضای خانواده شون را ما به بد بدیم؟ اینی عرف ناپسند است. یا مثلا به یک دین نادرست است، پیامبر خدا گفته که زگهواره تا گور دانش بجوی، درس بخوانین بانوان، درس بخوانن بانوان، نیم از پیکر جامعه هستن. زمانی که یک بانو درس خوان تحصیل کرد، میتونه یک خانواده خوب تربیت بکنه، یک اولاد درست تربیت بکنه، اونو به جامعه تقدیم بکنه، در نتیجه جرایم کم میشه، سطح سواد بالا میره، کشور پیشرفت میکنه، خشونت ها کم میشه. اینی مسائل است که پیغمبر خدا گفته دانش بجوین. نه، اما در قریه و قصابات میگن که نه درس نخوانن، به اساس از این که اگر این دختر بیرون بره درس بخونه چشمش باز میشه، این بدراه میشه خدای نخواسته، این مثلا میره به اعمال زشت دست میزنه. این مسائل است که سنت های نادرست است.
سنت شما یعنی سنت های نادرست همون برداشت های نادرست، برداشت از متین دینی است. دقیقاً برداشت های نادرست صورت گرفته از متین دینی و بعضی ها ایرا امو عادات و فرهنگ مینامند، در حالی که نه جای در دین اسلام داره و نه در فرهنگ افغانی داره. بله، و سوال بعدی اگر بریم به سوال شنونده ما از ولایت دایکندی آقای توکلی کنا، گفتن که یک مقایسه اگر داشته باشیم بین فعالیت ها و یا آزادی هایی را که فعلا زنا دارن و آزادی ها و فعالیت هایی را که در رژیم های گذشته داشتن، چقدر ما تغییر کرده ایم، چقدر تغییر به وجود آمده و چقدر خوبتر شده؟
ما بازم مجددا سلام عرض میکنم خدمت آقای توکلی، انشاءالله که روزشان خوب باشه. خوب بگذرم، شرایط ما هر زمان مطابق به مقتضیاتش میتونیم که یعنی بررسی بکنیم یا مقایسه بکنیم. دهه‌های قبل از حکومت طالبان و مجاهدین در افغانستان شرایط طور بود که بانوا با توجه به مقتضیات زمان پیشرفت داشتند و فعلا هم با توجه به این که ما یک مدت زمان طولانی را در افغانستان جنگ ها را داشتیم، نابسامانی ها را داشتیم، عقبگرد داشتیم، هیچ پیشرفت نداشتیم، اما در یک مدت زمان کوتاهی بعد از حکومت موقت و حکومت های انتقالی، یعنی هدف ما 2001 به این طرف است، ما یک پیشرفت بسیار خوب را در عرصه پیشرفت بانوا در افغانستان داشتیم و ایره نباید آدم یعنی از دید خود دور داشته باشه. پیشرفت وجود داشته او زمان، یعنی دعایی که شما آقای توکلی عرض کردن از دوره حزب خلق و پرچم اینا را گفتن، او زمان هم پیشرفت های وجود داشت، منتها بسیار از شکل آکادمیکش پیش می رفتن. اما با توجه به این مشکلات که وجود داشت، ما باز هم جای خوشحالی است که قدر پیشرفت داشته بود.
ظرفیت هایی که فعلا ایجاد شده در سال گذشته، ما شما دیدیم در 17 سال بالای ازی سرمایه‌گذاری گفت صورت گرفته و در بخش ظرفیت سازی هم کارهای صورت گرفته. وضعیت ظرفیت خانم ها در بخش خودکفایی برای انجام فعالیت های مدنی در شما چقدر خوشبین هستین در موردش؟
من خوشبین هستم، امیدوار هستم که اینمی ظرفیت وجود داره، ظرفیت کاری وجود داره و امیدوار هستم که چی از طرف حکومت چی از نهادهای جامعه جهانی حمایت های مالی بر بانوها صورت بگیره که بتانن بانوها بیشتر از حالا رشد خود داشته باشن، فعالیت بکنن و منزوی نشن. ما شما در آستانه پروسه صلح افغانستان قرار داریم با طالبان. امیدوار هستم که من دقیقا نمیفهمم که چی پیشرفت هایی صورت گرفته. توافقنامه بین امریکایی ها و طالبان چی نوشته شدن راجع به بانوا، اونو مسائل مهم است که یک رشد چشمگیری که بانوا داشتن اونو خدا کنه که در نظر گرفته شده باشه، که باز منزوی نشه بانوا و بتانن از زمین. چرا که ما میبینین بعضی ها میگن که بانوان نصف از پیکر یک اجتماع رو تشکیل میدن،
بله.
اما ما میگیم بیشتر از نصف پیکر اجتماع رو تشکیل میدن، به این دلیل که اگر ما یک خانواده سالم داشتیم که مدیریت از خانواده رو بانوان به دست میداشته باشن، بله. میتونیم یک اجتماع سالم داشته باشیم و بسیار زیاد پیشرفت بکنه افغانستان. به او دلیل خدا کنه که زنا منزوی نشن، ما خوشبین هستیم به پروسه صلح، انشاءالله که صلح دائمی و باثبات افغانستان بیه، اما با توجه به حفظ حقوق بانوها.
در بحث فعالیت های سیاسی که شما به گفتگوهای صلح اشاره کردین، چی فکر میکنین که کسایی که فعلا در رأس تصمیم گیری های سیاسی به نمایندگی از بانوها قرار داره، آیا اینا واقعا میتونن از خانم ها نمایندگی کنن؟ چون ما شما چهره های مشخص را داریم دیگه که کار میکنن، آیا شما راضی هستین از که اینا بتونن یا آیا میتونن که نمایندگی کنن از خانم ها، از تمام خانم ها در پروسه صلح، انتخابات، همچنان پروسه های دیگه سیاسی؟
ما امیدوار هستم که نمایندگی بکنن، منتا شکایت که از طرف خود بانوایی که در رأس هستن مدارم، مثلا یکی از بانوها خانم سرابی هستن در بخش شورای عالی صلح هستن، اونا خودشان گلای ازی دارن که نقش بانوها سمبولیک است در تصمیم گیری ها در مسائل بزرگ سیاسی، مخصوصا مهمترینش برنامه صلح هست. ما شما پیش رو داریم، امیدوار هستم که نمایندگی خوب بکنن و از حق و حقوق زنان دفاع بکنن، البته حقوق مشروعشان هدف من، که اونو را بتانن به صورت درستش به دست بیارن. برای بانوها، ما بانوهای بسیار نخبه داریم در افغانستان، استعدادهای بسیار خوب داریم، میتونن از اونا استفاده بکنن، اونا را به کار بگیرن. حکومت افغانستان امیدوار هستم که همین بعض چهرهایی که چطور برتان بگیم، یعنی کاملا در چندین سال است که مثل یک مهره باقی ماندن، امیدوار هستم تغییر بکنه و چهره‌های جدید از بانو روی کار بیان، از استعدادا و توانایی‌های از اونا استفاده شه.
بله، علت چی بوده در این بخش؟ ما شما در بخش فعالیت‌های مدنی صحبت کردیم، در بخش فعالیت‌های سیاسی قسم که شما اشاره کردیم که چهره‌های تکراری موجود است، علت چی بوده؟ انحصار صورت گرفته، اجازه دادن نشده بدگه خانم‌ها و یا کمکاری صورت گرفته؟
انحصار وجود داشته، روابط فامیلی دوستی قومی سمتی وجود داشته متاسفانه، البته، و این که استفاده نکردن از استعداد بانو مسائل کلان دیگه وجود داشت.
بله، خب در بخش ازی که ما شما بتونیم به حقوق خانم هایی که ما یک کتله بزرگ از خانم ها در ولایت موجود هستن که اونا متاسفانه نه دسترسی به امکانات مدنی به می امکانات که در کابل و یا در شهرهای بزرگ موجود است، امکانات مالی و نه هم امکانات بزرگ حقوقی موجود است، اونا محروم هستند. آیا خانم هایی که در کابل فعالیت میکنن و به عنوان نمایندگان خانم ها در ولایت هم در اینجا کابل حضور دارن، چقدر هستن اینا مسئولیت خود را در قبال از اونا انجام بدن؟ چون ما شما شاهد از هستیم که جنگ، قسم شما پیشتر اشاره کردین، خانم ها قربانی دو طرف هستن. وقتی در جنگ اگر شوهر باشه، پسر باشه کشته میشن، این مادر است، خواهر است و خانم است که اینا متضرر میشن. چقدر از اینا کار صورت گرفته تا اینا بتونن از این وضعیت بیرون شون؟ صدای از اونا آیا شنیده شده؟ یعنی در پروسه صلح شما بیشتر اشاره کردین، چه قصد از اونا شنیده شده؟ چون اونا متضرر اصلی هستن.
متاسفانه یک بخش کوچک شد نهادهای جامعه مدنی انعکاس دادن، اما از این صدای بانوایی که متضرر بودن، اما حکومت در این رابطه کدام کار به خصوص یا محسوس را یا دستاورد محسوس را نداشته که بانو را حس بکنن که حکومتشان در قبالشان بی‌توجه نیست، بی‌تفاوت نیست، کدام کار خاص صورت نگرفته. اما امیدوار هستم بعد از این توجه صورت بگیره.
ملی در بخش ظرفیت سازی چی فکر میکنین که چقدر آینده ها امکانات از وجود آمده، امکانات داخلی البته که بتانن خود خانم های
افغان بتانند ظرفیت های را ایجاد کنند در بخش فعالیت های مدنی. دختر خانم های تازه که به عرصه فعالیت های مدنی پا گذاشتن، از این ظرفیت های داخلی ما شما استفاده کنیم، چون 17 سال گذشته ما شما شاهد ازی بودیم که ظرفیت ها بیشتر یا بسیار به کندی و بتی پیش رفته و شکل گرفته.
من خودم کارمند بخش مبارزه با فساد اداری در یکی از نهادهای جامعه مدنی به نام افکک هستم. حداقل خودم رسالت خود در قبال بانو انجام دادیم.
درست.
مثلا در بخشی که بانو متضرر میشن در ادارات به خاطر جلب جذبشان، یک نوع از فساد است. در بخش ما تمام نیروی خود به خرج دادیم تا حداقل چی در داخل خود کابل باشه چی در ادارات ولایتی باشه ما هم بررسی های خود داشتیم، آگاهی دیگه خود به هر سطح که بوده، کوچک یا بزرگ، حداقل هم رسالت خود انجام دادیم. امیدوار هستم که دیگه دوستای ما هم نادایی که به صورت شبکه‌ای کار میکنن برای فعالیت های زنان، اونا هم همی مسائل در نظر بگیرن و کار میکنن که ما دوستا هستن در ولایات، ما صحبت میکنیم و میشه در ارتباط هستیم، از اونا ما معلومات میگیرم و چون امکانات در دست خود ما شخصا وجود نداره از لحاظ مالی
بح.
و دلیل ما حداقل میتونیم از لحاظ نوشتار، از لحاظ تبلیغات فضای مجازی اصلاحات لازمه با وجود میاد.
در بخش دسترسی خانم ها شما بیشتر به بخش ما فساد اداری و فساد مالی اشاره کردین، چقدر خانم ها با مشکل روبرو هستن در ولایت در بخش رسیدگی به قضای حقوقی شان و ادعای که اونا دارن، قضایی که دارن؟
ما دو محکمه ای را به نام محکمه فساد اداری یکیش من خشونت علی زنان نظارت میکنیم، فعلا در حال نظارت هستیم، البته کابل است، ولایت دیگر مربوط به دیگر دوستا هستند. متاسفانه مشکلات وجود داره.
درست.
مشکلات وجود داره، اکثرا کوشش شده در ولایات که مثلا زورمندا بوده، یک